د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د افغانستان سره د نقدیم رستو وضاحت او خبرګونونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګۍ د افغانستان سره د نقدیم رستو په اړه د افغانستان بانک اعلامیه ته په خبرګون کې ویلي چې د طالبانو دا ډول بیانونه تیر ایستونکي او بې ګټې دي. د پاکستان اقتصادي وضعیت او د متحده عرب اماراتو مرستې. پاکستانی سوداګر وی توکیه په بندرونو کې ایثار دي او حکومت باید ژر تر ژره د ستونزې د حل کولو لپاره اقدام وکړي. متحده عربي اماراتو همدا اونۍ د پاکستان د بد اقتصادي وضعیت سره د $1 میلیارډ پور ورکولو موافقه هم کړې ده. او د برېټانوي شاهزاده هری کتاب کې یادښتونو ته کتنه. د برېټانیې د شاهزاده هری کتاب چې د چاپ په لومړۍ ورځ په زرګونه ټوکه وپلورل شو، په کې یادښتونو سخت غبرګون رامنځته کړی دی.
سلامونه ستړي مشې. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د نن یکشنبه ورځ خبرونه ګورئ. نن د جنوري 15مه نیټه ده. پیل د افغانستان په اړه خبر لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا د یوناما دفتر د افغانستان بانک هغه اعلامیه ته غبرګون ښودلی دی چې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د نقدي مرستو د لړۍ هرکلی کړی دی. یوناما د طالبانو دا ډول بیانونه تیر ایستونکي او بې ګټې بللی دي. طالبانو د شنبه په ورځ ویل چې افغانستان ته $40 میلیونه رسیدلی دي.
د افغانستان بانک د شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د نغدو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ او ویل چې په تازه مورد کې د $40 میلیونو یو بسته کابل ته رسیدلې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د طالبانو د اقدام ته غبرګون ښکاره کړی او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د نغدو مرستو د بهیر په اړه د غیر مسؤولو بنسټونو څرګندونې تیر ایستونکي بللې دي. د یو نوم خپل میکرا غلی
د ملګرو ملتونو واخو افغانستان ته نغدي پیسې په خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې جمع کیږي. دا د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري چارو د ملاتړ په هدف کارول کیږي. د ملګرو ملتونو څخه پرته د یو بنسټ لخوا د ملګرو ملتونو د پیسو د انتقال په اړه اعلان تیرستونکي او بیګټ دی.
د طالبانو تر اثر لاندې د افغانستان بانک واته د بهرنۍ اسارو دراوړلو او له بیوازلو سره د مرستو د هر ډول اقدام هرکلی کړی. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که څه هم دا پیسې طالبانو ته نه راځي، خو د افغانۍ د ارزښت په ساتلو کې مرسته کولی شي، ځکه دا پیسې د افغانستان بانک لخوا په افغانیو بدلیږي.
خصوصي بانک ته ورکوي، نو خصوصي بانک هم مکلف دی چې دوی ته په افغانستان کې افغانۍ ورکړي. خصوصي بانک مستقیم افغانۍ ته لاسرسی نه لري. دوی دا ډالر راخلی دی افغانستان بانک ته ورکوي او د افغانستان بانک دغه په مقابل کې ډالر ورکوي.
دا لکابوی وی میشته ورسره لومړی ځل دی چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې $40 میلیونه استول کیږي. د مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې پر افغان میرمن او انجونو د طالبانو د محدودیتونو له امله دا نقد مرستې چې هرونه شاوخوا $40 میلیونه دي درول شوي دي. پر افغان میرمن او انجونو د طالبانو محدودیتونه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي او په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسساتو کې د میرمنو پر کار له بندیز وروسته یو شمیر بنسټونو په افغانستان کې خپل بشري کارونه ودرول. په تازه مورید کې د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان اګلند پر یو ټویټ لیکلی په داسې حال کې له کابل څخه ووتل چې هوا منفي شل وه او میلیونه افغانان به مرستو ته لاسرسی ونه لري څو چې هغوی ته د میرمنو له لارې د کار اجازه نه وي ورکړل شوې. بلخوا د شنبه په ورځ د افغان میرمنو د ملاتړ په هدف په واشنگټن ډي سي کې یو شمېر افغانانو او ایرانیانو لارون وکړ. لارلون کوونکو افغان میرمن او انجونو ته د کار، تعلیم او د هغوی د حقونو د ورکړې شعارونه ورکول.
د افغانستان په یوې بلې موضوع هم خبرې کوو. د افغانستان د جمهوریت د سقوط او د پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی د ټاکنیزو جنجالونو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مایک پمپیو تازه څرګندونو په اړه د ښاغلي غنی د یو پخوانی سلاکار نظر اخلم. عبدالرشید ایوبی صاحب چې په ولسی چارو کې د پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی سلاکارو موږ سره نن ملمه ده. ایوبی صاحب ستړي مشي، خاغلی پمپیو ادا کړی دا چې اشرف غنی د خپل سیال نوې پټاکنو کې زیاته درغلی کړی وه او د سولې مخالف هم وو. هغه وخت د ولس اکثریت ذهنیت ستاسو په نظر څنګه وو؟ او ولې لا هم داسې ګمان کیږي چې یوازې اشرف غنی د ټول تحول اساسي علت وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ټول دم ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زبر په ډیر تاسف وایم چې خغلی پامپیو کویږي چې حقیقت سره ځکه په ټاکنو کې کتا سي په یاد ولرای دوباره راشمیرانه چې د متحده ایالات په ډیر تاکید وا او نړیوال نظیر هم موجود ول په دوباره راشمیرانه کې ولسمشر غنی کاملا ګټون کوي وو او کلګ مخکې تر دې لاړ شو د جرای ریاست جوړیدنه یا د مخلوط یا د مشترک حکومت جوړیدنه آن د کرزی صاحب په وخت کې دا یو اساسي وړاندیز و د امریکا. او بیا په 2014 یا د 2015 کال په ټاکنو کې هم د جرای ریاست رامنځته کېدل، د ملي وحدت حکومت رامنځته کېدل هم متحده ایالاتو تاکید وو. زما په اند متحده ایالات یا خصوصا پامپیو چې د ورستۍ خبرې کړې دي د ولسمشر غنی په اړه، دا له یوې خوا د دوی ناخبري ښیي او له بلې خوا هغه اعتراف چې دوی باید په خپلو اشتباهاتو کړی وای غواړي د هغه ټولو ګناهونو پړه ولسمشر غنی باندې ورواړوي. نو زما په نظر داسې چې پامپیو ادعا کړې ده کاملا بې بنسټه ده. انتخابات کاملا د نړیوالو نظرونو پښتون کې شوې دي، ولې دې دا یو ستر هدف و چې باید یو مخلوط او مشترک حکومت راوړي.
بله، ایوبی صاحب، امریکایي مقامات لا هم د سیانګيري چې ک جمهوریت په مجموع کې مقاومت کړی وي اوس په وضعیت بل ډول وي. منګه په دې دومره موده کې چې شپاړس میاشتې شوې او ولس میاشتې شولې د پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی ډیر بیانونه واورېدل، خپل استدلال کړی دی، خو ستاسو په نظر کې چیرته مقاومت شوی وي وضعیت په څه ډول اوس؟
اشنا سيزه تاسو یو ډیر وخت وایم چې آی کاش دغه مسله په ډیر جدیت وڅېړل شي او پلټل شي چې د جمهوریت سره د متحده ایالاتو همکارۍ کومکونه د اصلهې په باب، حتی زه تاسو یو خبر وکم چې د افغانستان دولت د امنیت شورا لخوا د دوربینونو قرارداد امریکایانو په کنسل کړو، هغه یې ختم کړو، د ډیری او د اصلهې وعده وښولې چروانه رسیدل. نور ډیر داسې موارد دي چې لکه نه چې متحده ایالاتو په دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې پایل کړې، دلته د جمهوریت بقا نوره ممکنه نه و، ځکه په پټولو مسایلو کې حتی
مګر د خاغلی غنی نه تر ډیره ټول وړخونو غوښتنه کوله ماغه وخت کې چې واقعي موقته ادارې ته پریدي، خدا کارونه کوله.
اشنا صاحب، یو وخت چې کله سیستم د متحده ایالاتو لخوا په دوحه کې په داسې شکل مخ کې لاړلو چې اصلا جمهوریت نظام پکې ښکیل نه وو، نو دلته په خپل د جمهوریت خبره مطرح شو، یعنی دا د فرد مسله نه و. دلته که په افغانستان کې هر سيناريو هر قصه جوړوا، دلته په دوحه کې د تړون ته کوم تاسو د جمهوریت په ختمیدلو باندې تمامیدله، یعنی موږ پورا کله چې افغانستان جمهوری نظام اصلا خیل نه ده، الته اړخ نه ده، نو دا په دې معنی و چې د افغانستان
کو
جمهوریت په ختمیدلو باندې نو
ایوب صاحب نیمه دغه وخت لره ما څه فکر کوي چې د یو ملي انسجام د لپاره په دې وخت کې باید څه وشي چې په افغانستان کې د وسلواله جګړې او روان ناامنه وضعیت مخنیوي پکې وشي؟
زما په اند دا مسله ډیره جدیده او ډیره مهمه ده. تاسو ښه ټکی ته اشاره وکړه. لومړی دا چې اوسنۍ نظام چې د منګورو راستر بلې د افغانستان د خلکو په اساسي حقوقو باندې نه یوازې چې سترګې پټي بلکې ارغل کوي، کوم د مرمنو حقوقو ګورو، کوم د تعلیم برخې ته لاړ شو، کوم د ازادي د بیان برخې ته لاړ شو، کوم د نړیوالو سره د اړیکو تعاملاتو برخې ته لاړ شو، په ټوله معنا اوسنۍ وضعیت د افغانستان د خلکو د ولس لپاره د تحمل وړ نه، او زه یقین لرم چې دا د نړیوال لپاره هم د تحمل وړ نه دی. اما دا چې جهان تللی او څنګه په اوسنی وضعیت باندې چوپ دی زه فکر کوم د خپل ډیر لوی دی د اندښنې وړ دی
کویګم ویلو ته ډیر څه شته دی ایوبی صاحب خو کورم ودان چې زمنګ بلنه منلې او تاسو خپل نظر شریکو د وخت کمبود د وجنه تاسو خبرې مې مداخله پکې وکړه خو وخت تاسو ډیر مننه درنو لیدونکو په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په خوانې مشاور سید جونز وی د امریکا په ولسی جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو د اکثریت رایو زیاتې د وروسته د سنخ کاری چې امریکا به طالبان پر رسمیت وپیژني هغه د ډیورن کرخې ته د چیرمن خطو پاړه ویلي دي چې وضعیت بې ثباتۍ ته بیولې شي سید جونز سره زمونږ همکار شاهناز نفیز مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې پاکستان او امریکا یو د بل نه څه غواړي
Well, let me start off with what the US wants.
کله دې پایل کرم چې امریکا له پاکستان سره غواړي زه فکر کوم چې افغانستان به د متحده ایالاتو لپاره د پام وړ امنیتي اندیشنو هیواد وي د امریکا د اوږدې مودې دښمنه ډله القاعده هلته خپل فعالیت ته دوام ورکوي موږ ولیدل چې هلته امریکا د القاعده د مشر ایمن زواهری په څیر هدفونه په نښه کړل افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش او یشمیر نورو ترګرو ډلو فعالیت همسته نو دا هغه څه دي چې امریکا غواړي ترې با خبره پاتې شي ځکه چې پاکستان د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او که څوک پر طالبانو کوم تاثیر لري نو هغه پاکستان دی خو له دې سره سره پاکستان خبر دی چې په افغانستان کې د نن سره روان دي او که امریکا پر راتلونکي کې کوم عملیات ترسره کوي نو امکان شته چې تر یوې کچې د پاکستان له خاورې څخه ترسره کړي دا چې پاکستان له امریکا څخه غواړي کېدای شي ډیر شان وي د پاکستان او امریکا ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې اړیکې شته چې په پیسو او نورو ډیرو برخو او پراختیایي کارونو راڅرخي
موږ د ولس مشر ټرمپ په ګډون د ډیرو امریکایي چارواکو څخه اوریدي چې ویلي چې پاکستان ته په میلیارډ ډالرو ورکړل شوی خو په بدل کې امریکا ته هیڅ نه دی ورکړي او خاغلی ټرمپ په وینا یوازې فریب یا دوکې ورکړي دا نو آیا تاسو فکر کوئ چې د دواړو هیوادونو ترمنس دا باور په ځانګړي توګه په پاکستان د امریکا د لوري باور یو ځل بیا زیات شوه دی او کدا سي شوی نو تاسو د دې ترشا کوم دلیلونه ګورئ
زه وایم دا ستونزمنه ده چې فکر وسی په اړیکو او باور کې کوم لوی زیاتوالی راغلی دی زما خپل تجربه دا ده چې د ملي امنیت په شمول په مهمو مسلو کې همغږي او همکاري ته اړتیا ده خو زه اوس هم فکر کوم چې نه یوازې په تیرو شلو کلونو کې بلکې د هغه څخه وړاندې هم په پاکستان د امریکا بندیزونه شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوري موجوده ده
اوس مهال د افغان طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه د امریکا اصلي تګلارې څه ده
Well, I think more broadly
په پراخه توګه ورته وکتل سي نو زه فکر کوم چې متحده ایالات په یو محدود سیاسي چاپیریال کې کار کوي د نومبر په ټاکنو کې د امریکا ولسی جرګه د جمهوریت غشتونکو تر کنټرول لاندې راغله په 2023 میلادي کال کې به دا جرګه له افغانستان څخه د امریکا د وټلو او د افغان حکومت رنګېدو په اړه پوښتنه وکړي نو زما پاند د بایدن اداره به دا په پام کې نیسي چې څنګه د طالبانو حکومت او په ځانګړي توګه سراج الدین حقانی سره اړیکې ساتي سراج الدین حقانی چې لا هم د القاعده سره د هغه د اړیکو لکبله د اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې دی او دا پښکاره توګه د اف بی آی په ویب سټ کې شتون لري نو دا څه معنی لري دا تګلار سپینه نه ده امریکا تقریبا د یو څه پرختیایي مرستي چمتو کولو ته لیواله ده خو د طالبانو د حکومت په رسمیت منل په داسې حالاتو کې چې د ولسی جرګې واک اوس دیموکراتانو بایللې په راتلونکي کې نشکاري زه شک نه لرم چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا حکومت د طالبانو سره خبرو ته زړه شکړي او لکه څنګه چې موږ ولیدل امریکا به په افغانستان کې د ترګرو اهداف په نښه کوي او په دې اړه به طالبان هم نه خبروي او بیا تاسو پوهیږئ شاید امریکا د نږدې راتلونکي د پاره په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ په شمول د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني زه فکر نه کوم چې موږ به په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر وګورو
زه ډاډه یم چې تاسو به په دې ورځو کې له افغانستان څخه راپورونه اورئ تاسو څه فکر کوئ چې حالت امنیتي وضعیت څومره خراب دی
Well, it's much more difficult, I think.
زما پان د دې ارزونه د هغه وخت راهیسې مشکله ده کله چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو لوی حضور درلود. مشکل دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو په ګډون هر حکومت له لویو ښارونو څخه بهر چې څه پیښیږي د هغو د کنټرولولو یوازې محدود ظرفیت لرلی دی. نو په افغانستان کې د حکومت ځواک په تاریخي ډول په کلیوالي سیمو کې خورا محدود دی او له همدې امله موږ د ځینو ترهګریزو فعالیتونو وده لیدلې ده. دا تقریبا ناممکنه خبره ده چې د هغو ترګرو او افراطیانو مخه ونیول سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي. په هر صورت دا مسله د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی دی. دا د ډیورنډ کرښې لانجه ده او زه فکر کوم کله چې تاسو دا ټول سره یو ځای کړئ هغه څه چې موږ یې ګورو د طالبانو حکومت به وکولی سي لږ تر لږه د تیرو کلونو په پرتله په ښارونو کې تاوتریخوالی یو څه کم کړي. اوس هم بریدونه روان دي. موږ د افغانستان په ځینو ښارونو کې د داعش لخوا بریدونه لیدلی دي. موږ د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي فعالیت لیدلی چې د پولي له هغې غاړې څخه په پاکستان کې لارښوونه کوي. موږ ولیدل چې ځینې د هند ضد کشمیري ډلې هم فعالیت کوي او نور په حقیقت کې په دغه هیواد کې د القاعدې روزنیز کمپونه چې په ټولیز ډول ارزونه یې د اندېښنې وړ ده. زه فکر کوم چې د اوږدې مودې دپاره زما اندېښنه دا ده چې لویدیځ په هکله خورا لږ معلومات لري او په راتلونکو 15 کلونو کې به وضعیت نور هم د اندېښنې وړ سي.
او د طالبانو امنیتي مسؤلینو په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي مرسل نبیزاده او د هغې د یو ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان نن امریکا غږ ته ویل استازي مرسل نبیزاده تیره شپه د کابل ښار د 12 امنیتي او زیاړون احمد شاه بابا مینه کې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو د خونه وژل شوې ده. ویل کېږي چې وسلوالو کسانو د اغلی نبیزاده پر کور برید کړی دی او وروسته تښتېدلی دي. طالبانو ویلي په دغه پیښه کې د مرسل نبیزاده یو ورور ټپي شوی هم دی. تر دې وخته د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه او د کابل امنیه قمندانۍ هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. مرسل نبیزاده د ولسی جرګې په 12مه تقنینی دوره کې د کابل د خلکو استازی و. ویل کېږي چې نوموړي د افغانستان د پخواني حکومت تر سقوط وروسته افغانستان کې پاتې شوی و او کابل کې اوسېدله. عائشه وهاب لمړنۍ افغاني ولسم امریکایي ده چې د امریکا د کالیفورنیا د ایالتي سناتوري په توګه د لوړې مراسم یې تر سره کړل. عائشه وهاب وی هدف یې خپل افغانانو میرمنو او مهاجرینو ته کار کول دي. وید فیضی یې پوره راپور لري.
د کالیفورنیا ایالت لپاره د سناتوري په توګه د عائشه وهاب د لوړې مراسم عائشه وهاب لومړنۍ افغانه ده چې د کالیفورنیا ایالت لپاره د سناتوري په توګه ټاکل شوې ده. د میرمنو اقلیتونو او مهاجرینو لپاره کار کول د عائشه وهاب کاري لومړیتوبونه دي.
ونا کین چې رسیدان د سټیټ کالیفورنیا ما بسیار کوشش میکنیم چې کومک کنیم. امروی گورنر کار میکنیم. گورنر چند تا افغانم داره د آفیس خود که ما همیشه یک جای تماس داریم که کومک کنیم افغانا که اینجا هستن.
د عائشه پلار تواب وهاب وایی عائشه لکشنیواری لسیاست سر علاقه درلوده.
افتخار برای کل ماست، برای کل افغان هست و مخصوصا بر زنای افغان در شرایطی که در افغانستان هست امروز میبینیم که دخترها نامخلا پیش میرن بسوی بین المللی دیگه نامخلا سناتور بسیار محبوبی کلگی.
د عائشه وهاب د لوړ په مراسمو کې د لسیر دورې استاد هم غړون کړي وای د عائشه پر پرمختګ ویاړي.
خپلې اوښکې مې ټینګې کړې چې ژړا رانشي. د عالی لیسې پر مهال مې عائشه په یاد ده چې ډېره فعاله وه، نورو سره یې ښې اړیکې درلودلې. زه پرې ویاړم.
په کالیفورنیا کې میش افغانان زیات خوشاله دي چې عائشه وهاب د کالیفورنیا ایالتي سناتوره ټاکل شوې ده.
اولین دفیست در تاریخ افغانای در این چند سال که در امریکا آمدن یک دختر افغان همه قرار شامت پیدا کرد خود به این نقطه برسانه.
دیگر جوانان کمیونیتی خود تشویق کنیم که از عایشه یاد بگیرن و باعث رول مدل بتونه اونا هم دمت مقام های بسیار مهم در امریکا برسن.
ما هم سپورتش کردیم و این جای بسیار خوشی است، جای بسیار افتخار برای همه افغان هاست که نام خدا عایشه وهاب به چوکی استیت سنت گرفت.
عایشه وهاب په خټه افغانه په نیویارک زیږیدلې او د کالیفورنیا ایالت په سان فرانسیسکو ښار کې لوی شوې ده.
همیشه پدر مو او مادر می گفت بین چوکات انمی باید کلانچه باید کلانایت احترام کنی، باید افغان بودنت نگاه کنی و در امریکا درس ده بخوانی، نمره خوب بگیری.
عایشه وهاب د 2013 څخه تر 2023 کال پورې د کالیفورنیا ایالت د هیوارد ښار د شورا غړې وه. وحید فیضی، امریکا غاگ.
او په نورو خبرونو کې، په نیپال کې چارواکي وی یو نیپالی الوتکه چې دوه ویا کسانو په کې سفر کو نن یک شنبه د پوخاره تفریح خار په یو نوی جوړ شوی وای دګر کې د کوزیدو په وخت کې یوې درې کې سقوط کړی دی. چارواکو ویلي تر اوسه د وښ په کسانو مړی موندل شوی دی. د ژغورنې عملی ویلي دي چې پیښه د نوی نړیوال هوایي ډګر ته څه یو نیم کیلومتر لرې ساحه کې شوې ده. د الوتکې د غورځېدلو اصلي علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. په دې دوه ماشینه الوتکه کې 15 خارجیان هم وو. الوتکې د کټمنډو نه بخارا ښار ته پرواز کړی و. د امریکا جمهور رئیس د شنبې په ورځ په کالیفورنیا کې د وژونکي باراني طوفان له امله بیړنی وضعیت تایید کړ. دا طوفان د تیرې دسمبر میاشتې راهیسې روان دی او د همدې اونۍ په پیل کې په ټوله ایالت کې د خرابې هوا بله چپه شروع شوې ده. یوه ورځ مخکې د کالیفورنیا والي ګیوین نیوسوم د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه. په کالیفورنیا کې د تیزو بادونو او د سمندري څپو دا ډول زیاتېدل او لوړېدل پخوا نه و لیدل شوي. په دې بد وضعیت کې تر اوسه پورې د 19 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړل شوی. سیلابونه وتلي، ځمکې ښویېدلي، په ډېرو سیمو کې برېښنا قطع ده، کورونه تخلیه شوي دي او اکثریت سړکونه بند دي. او په اوکراین کې پولیس وایي د دیپرو په نوم باندې د اوکراین جنوبي ښار باندې د روسیې د توغندیو تر ویشتلو وروسته د اپارتمانونو ودانۍ یوه برخه ورانه شوې ده او تر دېرشو زیات خلک پکې ورک دي. د ژغورنې عملیې ټوله شپه د نړېدلو دیوالونو لاندې د بند پاتې خلکو د موندنې هڅې کولې. په دې ودانۍ د شنبې په ورځې ناوخته راکټي بریدونه شوي. د اوکراین د عاجلو خدماتو څانګې ویلي دي چې په دې بریدونو کې 12 تنه وژل شوي دي او 3 اویا نور زخمیان دي. په دې لویه ودانۍ کې 1200 خلک اوسیږي چې د اوکراین د جمهور رئیس د دفتر د معاون کور هم پکې و. او پاکستانی سوداګر وایي چې توکیې په بندرونو کې ایثار دي او حکومت باید زر تر زره د ستونزې د حل کولو لپاره اقدام وکړي. متحده عربي اماراتو موافقه کړې ده چې د پاکستان د شته پورونو سربیره پاکستان ته 1 میلیارډ ډالر اضافي پور ورکړي. د پاکستان صدر اعظم د همکاریو د راجلبولو لپاره اماراتو ته تللی او د چارواکو سره خبرې هم کړې دي.
پاکستان چارواکو تیره اونۍ ویلي چې د دغه هیواد د 2 میلیارډ ډالرو پور سربیره متحده عربي اماراتو موافقه کړې چې اسلام آباد سره 1 میلیارډ ډالر اضافي مرسته وکړي. دغه موافقه په داسې وخت کېږي چې پاکستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخامخ دی او یوازې د 3 اونیو لپاره د وارداتو لپاره مالي امکانات لري.
آج کے دور میں
په دې وختو کې یو عادی کاست شیدو او بورې درانیولو وسنه لري. هر اړتیا چې وي اوس یې یو عادی وګړی پورا کولو وسنه لري.
د پاکستان لمړی وزیر شاهباز شریف د تیرې پنځشنبه په ورځ متحده عربي امارات ته سفر کړی و چې له چارواکو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړي. د شریف دفتر د یوې اعلامیې په ترڅ کې خبر ورکړی چې د متحده عربي اماراتو ولسمشر نه یوازې دا چې شته 2 میلیارډ ډالر پور تمدیدوي، بلکې 1 میلیارډ ډالر اضافي پور هم ورکوي.
موږ د 25 ورځو لپاره ګودام کې مواد لرو. که زر ته زره بازار ته ډالر ونوځي نو پروژه کې به د غلو دانو کمی وي او دا به ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
د پاکستان د حکومت په اعلامیه کې د پور د شرایطو په اړه څه ویل شوي؟ د پاکستان پورونو اندازه 240 میلیارډ ډالر ته رسیږي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې زر تر زره ډالر راکړي څو زموږ مالونه له بندر څخه ووځي او موږ د انتقال د پیس په برخه کې د لویو زیانونو مخه ونیسو.
د پیسو له نړیوال صندوق سره د 1 میلیارډ ډالرو تړون ځنډول شوی ده، ځکه چې پاکستان سخت مالیاتي مقررات لکه د مالیاتو زیاتول عملي کړي نه دي.
پینځه کاله کې چې زه په دې کاروبار کې يم دا سه حالت چې ټول خلک باندې ښکنه کوي ما هیڅ کله نه لیدلی.
د پاکستان حکومت لکه آرام سا وخت ځکه چې 13 اونۍ ملګرو ملتونو له دغه واد سره د 9 میلیارډ ډالر د مرستې ژمنه وکړه څو خپل اقتصاد ورغوي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
د بریتانیا د شاهزاده هری لانجمن کتاب چې د چاپ په لومړی ورځ په زورګونو ټوکې و پلورل شو لا هم تود بازار لري. د شاهزاده هری یادښتونو سخت برګونونه راپارولې دي. زمونږ همکار قاسم مندوخیل په خپل راپور کې د هری په ګډون د یادښتونو لیکلو ته هم کتنه کړې ده.
د بریتانیا شاهي کورنۍ شاهزاده هری د یادښتونو کتاب دی چې د جنوري پر لسمه بازار ته راووت. د دې لنجمن کتاب هسپانوي بڼه د جنوري پر 15 منیټه راوته و.
د شهزاده هری کتاب مارکیټ ته راغلی. دا درې پارک لري. لومړی پارک یې د خپل مور شهزادی ډاینا په باب دی او دوم هغه په افغانستان کې د ناتو تر کوماندې لاندې د یو کوجی اسکر په توګه خپل ذکر کړی او دریم هغه په خپلې مېرمنې په اړه ذکر دی چې د خپل ژوندانه کومندانه بولي. د دې کتاب پر 213 مخ هغه اندریز توري راغلي. هغه اندریز فکر راغلي چې دوی په افغانستان کې طالبان لکه د شطرنج مورې له منځه وړي.
د هیري د دغه کتاب پر یادښتونو په افغانستان کې د طالبانو ادارې او خپل د بریتانیا پوځي چارواکو نیوکې کړې وي. د شهزاده هیري غوندې یو شمیر نور انګریزانو هم په تیرو څکم دوو پیړیو کې پر افغانستان د خپل يرغلونو په اردو کې یادښتونه لیکلي چې په هغه کې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د بریتانیا لومړی وزیر وینسټن چرچل هم راځي.
چرچل په کتاب کې چې موږ راغلي وو مومنت فیلد فورس نومېده. نو دغه پښتانه و مومنت دغه ځخ په لاوکه چې دا و څه شي ته راغلي ته دلته څه غواړې په دې وطن کې. نو په موږ باندې برید وکړه. نو په موږ یې چې برید وکړو موږ او سیکان دغه ټول په یوه ځای وو. نو منډې واخېستې په تېشته باندې ځان م ځنې خلاصولو. نو دا وایي دی چې خبره دا ده چې موږ په ګرام وو. ګرام موږ وو چې په دوی پسې راغلي وو. دوی په موږ پسې نه دي راغلي.
د تاریخ پوهانو په اند افغانستان بیا بیا ځکه د بهرنیو یرغلونو ښکار شو چې اوس مهال یې دولتي سیستم پکې پلي کېدو ته نه پرېښودل شو.
سر وینسټن چرچل، میجر جنرال سر هنری کرسویک، زهیر الدین بابر او دغه نمونه نور ډیرو غیر ملکیانو د لرو بر افغان خاوره او د خلکو په حواله سره ډیرې خاطرې لیکلې دي. چرچل لیکي چې کله هغه د ملکن په جګړه کې زخمی شو نو عمرا خان خپلو فوجانو ته وویل چې ګیر شوی چرچل زخمی دی دته سمه وایي. دغه ټولې خاطرې ثابتوي چې دا خاوره او دا خلک همیشه ننګیالي پاتې شوي دي. د دې خلکو په جنگ کې خپل اصول ساتلي دي او دغه خاورې هر ورځ د دستار سړی پیدا کړی دي. خو چې د بل مرغه دغه خاوره ته جدید ریاست تر نن پورې نه رسیدلې.
د یادښتونو په اړه ویل کېږي چې د دې لیکل نه یوازې د یو فرد، یوې کورنۍ، یوې سیمې، بلکې د پوره یو ملت تاریخ خوندي کوي او لسونه ترې پند اخلي. قسم خان مندوخی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، لندن.
د سره د خبرونو پای ته رسو. خو تاسو کولی شئ د امریکا غږ د نن خبرونه او راپورونه وامده و راپور چې موږ لیدو په نورو انټرنیټي پانو باندې وګورئ او ویلولئ. زما د دری خبرونه همکار محمد احمدی صاحب سټوډیو ته راغلی دی او معلومات به شریک کړي. احمدی صاحب، تاسو ستړي مشئ؟ دغه نیم ساعت وروسته ستاسو خبرونه پیلېږي. څه لرئ لیدونکو ته؟
سلام آقای آشنا به شما و بیننده گرامی. بله، لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. خبرهای مهم افغانستان و جهان، به ویژه واکنش سازمان ملل متحد یعنی یونیما با اظهارات بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان گزارش مهم ما درباره افغانستان هست. البته کشته شدن یک عضو پیشین پلیس جرگه افغانستان که زن بوده در ولایت کابل توسط افراد ناشناس موضوع بحث ما با متخصص برنامه هست و همچنین سایر موضوعات جهانی که در برنامه ترتیب شده در این نیم ساعت نشر خواهد شد. با ما همراه باشین تا لحظات بعد با برنامه دری.